ستړي مشه د مشال ریډیو د یو بلې یو ساته یو ایپ ډاونلوډ کړئ تاسو ټول خبرونه په صفاوونه توګه اوریدئ شئ او دغه سیستم یعنی د شپږونه تر وو او د نفدا تاسو په ژوندې باندې اوریدئ شئ. اوس تاسو رابولم د اسد د راشد خټک مرکه مشه د مشال ریډیو د یوې بلې یو ساغي پوری ایپ ډاونلوډ کې چې تاسو ټولې خبرونه په صفه ورونه توګه اوریدئ شئ او دغه سي دوه ما خامنې خبرونه یان شپګون تر وو او د نهونه تر لسو بجو پوری د تاسو په ژوندې باندې اوریدئ شئ. اوس تاسو را بولم اسد دانش سره د راشد خټک مرکه د مشال ریډیو د یوې بلې یو پوری ایپ ډاونلوډ کې چې تاسو ټولې خبرونه په صفه ورونه توګه اوریدئ شئ او دغه سي دوه ما خامنې خبرونه یعنی د شپږون تر وو او
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
د پښتو په لیکوالانو کې به ډیر کم داسي وي چې د پېښور کې سخانای بازار سره لګ وړاندې په ډکین البندای کې د دانش خپرندوی ټولنې په دفتر کې ناشته نوي کړي. دانش خپرندوی ټولنې زرګونه عنوانه کتابونه چاپ کړي او خاره کړي دي. نن مستاسو د پاره د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش سره مرکه کړې ده. البته دا مرکه د هغوی د شخصي ژوند په اړه نه ده، بلکې د هغوی د کارونو په حق لده. بل خبره ده چې هغوی دا وخت په خارج کې دي، ځکه مو مرکه هم د ټلیفون د لارې کړې ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیکي.
سلامونه ستړي مشه دانش صاحب، څنګه یې؟ سیات مو څنګه دی؟ وخت سات مو څنګه تیریږي؟
تاغله خټک صاحب، تاسو استاد د رادیو ټول کارکونکي او استاد اوریدونکي زما سلامونه او نیکی هیلې ومنه.
تو کله کیږي چې تاسو کتابونه چاپوي؟
موږ د دانش کتابتون یا کتابخانه په نوم باندې 1978 کال خپل کار پیل کړی، خپل سفر پیل کړی، چې بیا وروسته په دانش خپرندوی ټولنه باندې 1901 کال کې بدل شو. دا نوم بدل شو، بیا هم د دانش خپرندوی ټولنې پروګرام لاندې خپل کار او فعالیت پیل کړی.
څومره کتابونه هم چاپ کړی تر اوسه پورې؟
دانش خپرندوی ټولنې تر اوسه پورې د 2099 شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي دي، چې په دې کې ډېر ناغه کتابونه چې پخوا چاپ شوي وو په افغانستان کې، بیا د وخت سره ورک شول. مونږ بیا هغه را پیدا کړل، یو نسخه هم پیدا کړل او هغه هم دوباره چاپ کړل. په دې کتابونو کې تاریخي کتابونه، ادبي کتابونه، سیاسي کتابونه او یو شمېر دینی کتابونه په فارسي او پښتو ژبه، البته په پښتو ډېر دي، په فارسي به یو څه کمی مونږ چاپ کړي.
د دې خپل کتابونو د کار نه څومره راضي یې چې
غوښتل چې اول ورځ مې کار پیلو؟ همدا پلان را سره و، دا پروګرام را سره و چې زه همداسې یو څوک شم، یعنی د اسد نه یو څوک جوړ شم چې اوس اسد دانش شوی یم. دغه نه اضافه ماتې نه څه نه غوښتل. د مادیاتو په برخه کې مونږ تاسې پښتانه وایي چې څه قسمت یې نو هغه را رسېږي. نو خدای پاک ډېر ښه روزي را کړې ده، ښه رزق را کړی دی، حلاله ډوډۍ مې ګټلې ده پکې، ورسره مې یو څه کسانو ته پکې خدمت هم کولی شو. نو زه د خپل کار نه راضي یم.
تاسې ټول عمر دانش صاحب د لیکوالانو او شاعرانو دې خلکو سره تیر کو، ځکه چې د دوی کتابونه چاپوي او خوروي. دا ویل کېږي چې د باچا خان بابا نه پس چې د ټول نه زیات لیکوالان شاعران پیژني یا تعلق یې د ورسره دوستانه ده، ملګرتیا ده ورسره، هغه اسد دانش ته. نو د دوی کوم عادتونه مو خوښیږي او کوم عادتونه مو نه خوښیږي؟
خټک زه به تا پیژنم، تا هغه ځای ګرې چې اس خارخ نه کوي. د لیکوالانو عادتونه او خوښیږي او نه خوښیږي، دا خو یوه داسې خبره ده چې دا هم د ټولنې غړي دي، دغه ټولنې خلک دي، دغه ټولنه کې ستر شوي دي لکه نورو خلکو غوندې، ځکه دا خو کوم برتر نژاد نه دی، نه کوم داسې یو څوک دي چې هغې دی له ټولنې سره ډېر توپیر ولري، ډېر بدل دي وي. نو دی کې هم ښه خلک هم شته، خراب خلک هم شته، خود غرضه خلک هم شته دي، شریف خلک هم شته دي. مونږ ورسره بس چلیدلی یو د دې په رقم. هو یو شی ما ډېر ځورئ، ځینې خلک داسې وو چې زمون کتابتون به د خپل دی او سنگر په حیثیت استعمالو دلته بناستل مونږ سره داسې خبرې به کولې چې ډېرې پریوتې او بیکاره او مونږ به مجبور چې دې لپاره چې ملما دی نو مخامخ مرته نشو ویلې هغه ځینې کارونه به تا په مونږ تاوان شول چې دا زه پکې شریک یم یا ځینې مشران ما نه به خفه شول ما به هغې ته ویل چې ګورئ دا خو تاسې ښه پېژنئ دا خلک هم تاسې پېژنئ او دا کار هم تاسې پېژنئ زما کار نه دی دا او دا د نورو کار دی یا مثلا حتی نوم به مې ورته اخیسته چې دا د فلاني کار دی خو هغې به ویل چې نه دا ځای خو ستا دی ما به ویل یو بالکل ځای خو زما دی خو خبره دا ده چې زه یو میلمه ته یا یو ملګري ته یا یو سړي ته څنګه وایم چې وروره دغه قصې چې ته کوې دا اوزه بس زما د ځای نه زما د دې دفتر نه اوزه زما د کتابخانې نه اوزه نو دا خو زه نه شم کولی داسې یو ستونزې به وې ما یو قسم هغه څه ورته وایي چې سړی کله کله یو کار یې نه وي کړی خو نام بدی نو کله کله د دې لیکوالانو د خرابو عادتونو ښکار شوی هم یم او دا ستونزې شته دي دا خبره خو چې تاسې وکړه نه پوهېږم چې په طنز کښې م وکړه که څنګه خو دا ما هم یو وخت لیکلې وه یو وخت نه بلکې یو دوه ځلې مې په دې فیسبوک کښې لیکلې وه په سوشل میډیا کښې چې د باچا خان نه پس د پښتو لیکوالان او شاعران چې ډېر خلک پېژني هغه زه یمه داسې نه چې هغوی ما پېژني زه پېژنم تقریبا زه ورسره یعنې زه دی ډېر پېژنم د کوټې نه نیولې بیا تر سوات پورې تر دیر پورې تر بونیر پورې بیا په دې منځ کښې مثلا په بنو کښې او په مروتو کښې او په چېرته او چېرته په دې پښتونخوا کښې همداسې افغانستان کښې د هرات نه نیولې تر مزار او قندهار او هلمند او زابل په دې ټولو ځایونو کښې زما ملګري دي لیکوالان دي حتی ما څو ځلې داسې یو دعوه کړې ده چې زه په د افغانستان په څلېرویشت پېنځه ویشتو ولایتونو کښې کورونه لرم مورګانې لرم خورګانې لرم ما سره دې څوک لاړ شي داسې ولایاتو ته د افغانستان هلته دې وګوري چې مثلا زه داسې کورونه شته دي داسې ځایونه شته دي داسې دغه شته دي چې یو مور به راووځي ما به ښکل کړي کور ته به مې دننه بوځي او ما ته به وایي چې مېلمانه دې په حجره کښې کېنوه دا زما د ملګرتیا یو غوره ثبوت دی نو یعنې دا خبرې چې زه کوم دا په ریکارډ کوم داسې هوایي خبرې نه دي عملا مې هم ښودلې دي او بیا یې هم ښیمه که ضرورت شي او څوک را سره دا دغه نه مني نو بس دا د خدای یو لطف دی یو رحم دی چې په ما یې کړی دی او دا هر څوک نه لري نو
ښه که د پوښتنه لږه بدله کړو داسې وکړو چې د کتاب لیکونکو خلکو کټګورایزیشن وکړه چې په څو کټګورۍ ویشلی شو
ما خو تاسو ته ستاسې د پوښتنې په ځواب کښې مخکې مو ویل شاعران هم د دغه ټولنې بچي دي او غړي دي او خلک دي نو دې کښې هماغه خبره ده چې خودغرضه خلک هم پکښې شته دي د پیسو خلک هم پکښې شته دي شریف خلک هم پکښې شته دي د ملګرتیا خلک هم پکښې شته دي ګوره داسې خلک هم پکښې شته دي چې د دې به نوم درته واخلم شاه سعود زمونږ ملګری دی زمونږ استاد شریک ملګری دی تقریبا اته کتابه دانش خپرندوی ټولنې کښې چاپ شوي دي هیله ده چې نږدې ورځو کښې یو بل کتاب هم چاپ شي نو هغه ته خلک راغلي وو چې ته دا خپل کتاب مونږ ته راکړ جرګه یې ورته جوړه کړې وه نو بیا ده ورته خندلي وو چې زما کتاب خو د اسدجان لالا چاپ کوي او بس دانش خپرندوی ټولنې ته ورشئ هغه سره خبره وکړئ که هغه نه چاپوه بیا تاسې چاپ کوي نو داسې پښتانه او داسې د انډیوالۍ خلک هم پکښې شته دي یعنې دا یو څو مثالونه وو سالک صاحب یادولی شو پکې مصطفی سالک داسې یو سړی وو تاسې خپله پکې یادولی شو نور ملګري زمونږ ستاسې ډېر دي نو دا نومونه که اخلم نو ستاسې مرکه به زه فکر نه کوم که د دومره ډېرو نومونو یعنې ډېرو نومونو شته دي چې ما سره یې ملګرتیا کړې ده انډیوالي یې کړې ده خو داسې خلک هم شته دي چې مونږ نه یې خپل کار پوره کړی دی بیا سلام هم نه دی اچولی تللي دي نو دا عادتونه شته دي په ځینې خلکو کښې ما تاسې ته وویل چې ځینې داسې هم پکښې شته دي چې زما ځای د مثلا یو قسم بدنام که زما هغه دفتر زما کتابخانه کار به دی کوو بیا به مجبور نوم پکې زما خامخا راته ځکه چې زما ځای و ځای زما و که نه
داسې مشاهده شوې ده چې په افغانستان کښې به چې زیاتره سیمینارونه او غونډې جوړېدې د لیکوالانو شاعرانو ادیبانو نو د پښتونخوا نه به د غونډې زیاتره ګډونوال تاسو بوتل نو تاسې د هغه سیمینارونو غونډو او جرګو ناراضي یې هغې نه خوشحاله یې چې هغوی څومره کار وکړو دی ګټه وکړه پښتو ژبې ته کلتور ته ادب ته ولس ته یا خلکو ته څه ګټه ورسېده که نه
خټک صاحب څومره چې د سیمینارونو په اړه خبره ده نو هغه نه پوهېږم زما په ذهن کې یو خاکه وه یو فکر و ما سره یا یو هیله وه را سره چې هغه څومره صحیح وه او څومره غلطه وه په دې بیا هم نه پوهېږم خو ما داسې ګڼه ده چې دا سیمینارونه غونډې لیکچرونه که دا مونږ ډېر جوړ کړو نو کېدای شي زمونږ همدغه کوالټي ده چې دا کار کولی شو. دې سره که یو قسم دغه شي روښانه شي او یو کس ته پیغام ورسیږي او اصلاح شي په دې ټولنه کې نو دا به ډېره ښایي. پرون ما یو لیکنه کړې وه چې یو ډاکټر صاحب زمونږ ملګری ډاکټر محسن حسن یو وخت کې کتاب په دغه کې چاپ شوی و په جرمني کې په جرمني ژبه باندې. نو مونږ ته یو کتاب راوړه چې دا یو کتاب یې ډالۍ کړه دانش پرندوی ټولنې لغمان دپاره, دانش فرهنګي مرکز لغمان دپاره. نو وایي چې دا په فرهنګي مرکز کې کېده کتابتون کې, یو څوک خو به بیا په جرمني هم پوه شي کله یو محصل یا څوک به دا ولولي نو عامه کتابتون کې مال صحیح ده. نو ما ورته وویل چې په دې خو دا منګوال نه پوهېږو, شاعرانو لیکوالانو دا خلک په دې ژبه او په دا ستا په مسلک نه پوهېږي, ځکه ته ډاکټر یې او په رواني امراضو دې کتاب لیکلی. نو هیله ده چې ته خپله مونږ ته یو پرزنټیشن جوړ کړې او زه بل ته یو د دانش خپرندوی ټولنه کې یو شل دېرش پنځوس ملګري راوغواړم, ته به دا پرزنټیشن مونږ ته وړاندې کړې, بیا به یې مونږ په فیسبوکونو په سوشل میډیا او په ټلویزیونونو کې هم نشر کړو. نو هغه را سره ومنله. بله ورځ راغی مازیګر مونږ هم پروګرام جوړ کړ, ملګري راغله او اتیا سل کسان راټول شول او یو چای او بسکټ او دا هم جوړ کړو. ډاکټر صاحب پرزنټیشن وړاندې کړ. نو سبا ما ته یو ملګري زنګ ووهه, دا پروګرام ختم شو, یو ملګری زنګ ووهه وایي چې دانش لالا ته پوهېږې پرون دې څومره ستر کار کړی او دا او دا. ما ورته ویل وسړی ما خو غټې غونډې جوړې کړې دي, دا خو وړه غونډه وه, داسې چلو چې ته داسې دغه کوې دا خبره کوي. نو هغه ما ته ویل چې نه غټه وړی څه کوي, هغه فلانی چې وو هغه داسې یو مشکل درلوده چې دا دوه کاله ډېر غټ مشکل یې درلوده خپلې مېرمنې سره. نو هغه اوس د خپلې مېرمنې سره چې دی پریزنټیشن نه پستلی نو ورته ویلي دي چې راشه راځه, بس زه معافي غواړم, ګناه زما وه. او دا خبرو پرې دومره تاثیر کړی و ځکه ډاکټر خبر نه و چې چا ته وایي, ډاکټر مخاطب خو ټول. نو دې سړي باندې ډېر خاص. نو ما ته ویل چې داسې یو, ما ویل بس دا زما هم دغه هیله ده که زما په ټول ژوند کې یو ښه کار کړی هغه هم دا دی چې یو د یو انسان کور جوړ شو, نو دا ډېره غټه خبره ده. نو زه ډېر خوښ شوم. نو ما چې غونډې جوړولې ما به ویل چې یاره دغسې غونډې که مونږ جوړې کړو نو یو څوک به روښانه شي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوند او ریکارډ شوی خبرونه ایچ ای ای ال
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریلی کتلی او لستلی شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ایم ای
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوند او ریکارډ شوی خبرونه ایچ ای ای ال
ویډیوي او لیکلي راپورونه
سندره تاسو اوریدا. اوس بیا د اسد دانش خبرې اورو. تاسو څه فکر کوئ چې تاسو د اولادونو چې دی دا به دغه د کتابونو چاپولو او خورولو تاسو کاروبار مخته بوزي کنه تاسو نه پس
خټک سیب څومره چې زما د اولادونو خبره ده نو هغه سبقونه ویلې دي خپل رښتې کې وار یو تقریبا اوس دوه پکې ماسترن دي د خیر او یو بل په کالج کې دی چې نن سبا په میډیکل برخه کې دغه لري. هغه خو فکر نه کوم چې زما دا کار ځکه زما کار سره بدی همیشه ستړي وو. موږ به چې پېښور کې وو نو کرایي کورونو کې به اوسېدلو نو موږ ګر چې د خدای فضل دا و چې ما په پېښور کې یو دوه درې کوره بدل کړي په دا دېرش څلور دېرش کالو کې دوه درې کورونه مې بدل کړي ډېر هم نه دي بدل کړي. خو هر وخت به ما سره کور کې د مېرمنې او د دې لانجه چې تا دا کور مونږ ته نیولې او کتابونو ته دلته کور کې دیم کتابونه دي ګودام نو ما به کور کې هم دغسې کتاب به مې چې خوښ شو را به مې وړو بیا به مې هلته دغه کړی و. زمونږ یو کور و چې لاندې یو تاخانه یې درلوده درې څلور کوټې وې پنځه کوټې وې یو حال غوندې درلوده هغه ټول د کتابونو نه ډک. نو مېرمن به مې را سره لانجه وه چې دا دلته مګک راغلي دي او دا دي واغه دي نو ما دلته یو قسم نم وکي او دا وکي واغه وکي یو څه کتابونه پکې ډېر مهم کتابونه خراب هم شول پکې د افغانستان چاپ کتابونه ما ټول کړي وغه نم وهلی وو. نو زامن خو مې دا کار نه کوي چې بیا د دې خبرندوی ټولنه کې ناستی وو مثلا کتاب خرڅ کیو دا سر خوږی ز فکر نه کوم کدی نه وشي. زما خو شوق چې ما کو ما ته نه خوند اخیسته پاتې شو د نور خلکو خبره چې کتاب چاپ او چاپوي او دا کار کوي. نو ما چې کله کتابخانه جوړه کړله په خبر کې په 1968 کال کې یا 1900 واتیا تاتیا نو هلته یو سړی و د کابل یو ډېر پخوانی کتاب فروش و دغه نومېده حاجي بادر خان نومېده. بادر خان د زکریا حاجي زکریا خان پلار یا سپین ږیر او ډېر عمر سړی و د تقریبا 90 کالو سړی و. راغی ویل چې افغانې مالیا وای تا دا کتابخانه ولې جوړه کړې کوټې غوندې کتابخانه وه. نو شروع شروع مالې والا نو بس شوق مې وو. نو ماته ویل چې کتابخانه چې څوک جوړوي هغې ته درې شیان په کار وي صبر د ایوب علیہ السلام او عمر د نوح علیہ السلام او پیسې د عثمان غنی. نو تا سره دې درېو کې کم یو دي. نو زه حیران شوم مال چې درېو کې خو یو هم نشته دي نه صبر لرم او نه دغه لرم دومره پیسې لرم او نه عمر. فکر کوم چې د افغانانو عمر خو همدغه څلوېښت او پنځوسو شاوخوا کې نو دېنه. نو ما ته ویل چې دا خو ډېر ستړی کار دی تا به ستړی کړي او دا داسې عادي کار نه دی کتابخانه جوړول ډېر حوصله غواړي. ما ویل راځه توکل په خدای. نو بیا به چې چا کتابخانه جوړوله تر د اخره پورې ما به هم دا خبرې ورته کولې چې انډیواله کتابخانه جوړول داسې اسانه کار نه دی ځکه چې دې قوم کې چې کتاب جالبه دا ده یو وخت کې فیسبوک کې ما ته خلکو ولیکل چې ته د پښتنو په سر پیسه داره شوې او ته داسې شوې او ته هغه. نو ما به ورته خندل چې خندا به راغله چې هلکه اول خو تاسې کتاب نه اخلئ او که کتاب اخلئ نو بیا یې په څومره دغه اخلئ. مونږ داسې کتابونه چاپ کړي دي چې په شل کاله مخکې هم چاپ کړي 1500 ټوکه یا 1000 ټوکه چې هغه اوس هم مونږ سره ګودامونو کې پراته دي ښه ډېر ډېر. او یو جمله چې زه ډېر ډېر خفه کړی یم هغه به هم درته ووایم چې د همدې ستا د پوښتنې په رابطه و دا فیسبوک کې مونږ هم لیکل کوو خلک هم کوي دې هم چټیات لیکي مونږ هم لیکو. بس نو یو سوشل میډیا د خپل یو غل لري یو رخ لري. زه په هیڅ شي نه یم خفه شوی که څوک کنځلې وکړي یا څه. یوه جمله باندې د یو چا خفه شوی یم چې د ما یو سکرین شاټ اوس هم ساتلی دی د غزنی و څه شی اندر نومېده. هغه راته زما عکس لاندې لیکلي وو چې بې خریداره دوکاندار که څنګه داسې. زه ډېر خفه شوم په دې جملې. ما ورته لاندې ولیکل ما ویل چې ستا غوندې خلق دلته ای البته هغه ته خو مې لږ سخته لیکلې وه په هر حال. ما ویل چې ستا غوندې شیان دلته ای نو زه به خود بې خریداره یم. نو زمونږ ټولنه واقعا چې کتاب سره او د کتاب په اخیستلو په دې روږدي نه دي. مونږ ډېره هڅه کړې ده چې عامه کتابتونونه جوړ پندیر رابطہ بدر تو بیا خپل خپل خبر یو کوم په صفت کې رانه ولای نو خبره دراغله ما 15 پیته شپک شپته عامه کتابتونونه جوړ کړ افغانستان کې واتیا سل کتاب عامه کتابتونونو سره ممرسته وکړي د کتابونه مې ورکړل زما هیله دا ده چې یو چاته کتاب ورسیږي کتاب ولولي ځکه چې ما چې څومره بیرون نړۍ لیدلې ده نو هغې د کتاب سره تاسې لاړ شئ ایران ته یو کتاب چې چاپ شي نو قطارونه ورته ولاړ وي زه په 1989 کال کې ایران ته تللی وم نو هلته یو کتاب چاپ شوی و تازه د ده مرد رشید په نوم باندې ده مرد رشید یولس ټوکه کتاب و تاسې باور په خدای وکړئ چې یعنی دسې قطار ورته ولاړو لکه دغه زمونږ ستاسې خلک چې دی خیراتونو ته هغه ته درېږي دسې یو قطار ولاړو او ته باور وکړه چې زه یو میاشت په تهران کې پاتې شوم چې بېرته د 20 ورځې 15-20 ورځې تېره شوې بیا هم دسې قطار ولاړو دا کتابونه یې لاس کې و بېرته نو ما پوښتنه وکړم هل دا څه خبره ده وایي چې دی خو همدغه کتاب لولي ډېر په دغه یې لولي بیا نورې کتابخانې دي چې هغې بیا د دې دا کتاب په 1500 یا 1000 یا 200 ارزانه اخلي بېرته بیا هغې په نورو خلکو خرڅوي نو بیا ما هم په هغې کې 2-3 سیټه 4 سیټه واخیستل خپلو کتابونو سره مې ملګري کړل پېښور ته مې راوړل بیا مې هلته ملګرو ته ورکړل چې دغه کتاب باندې داسې راشي نو زموږ خلک خو هغسې دغه نه لري یعنی د کتاب لوستلو د کتاب اخیستلو هغسې قوه خرید ورته چې تاسې وایي هغه هم نه لري او هغه ذوق هم نه لري.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
محبت اول آسان په نظر آغه په آخر کې می نصیب خونه آغه محبت اول آسان په محبت اول آسان پر نظر آغے
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو
سب چینل
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلائی سی دلٹھن پھجائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک
د خپل خوخي لیکوالانو نمونه کرا ته واخلې چې تاسو د خوخي لیکوالان څوک څوک دي؟
خټک صاحب د خوخي لیکوالان خو نو لیکوال خو نه را برخه کې بیل بیل لیکوال دي. د خوخي خو زما د ټول ملګری دي. چا نه پښتنه وکړه یو ورځ هارون باچا او غالبا چې د چا سندرې دي خوخيږي که د چا شعرونه دي خوخيږي د کوم شاعر شعر دي خوخيږي. نو باچا جی ډېر ښه جواب ورکړ. هغه ویل چې زه اوس کوم چې فلاني شعر مې خوخيږي نو بل به خفه شي. نو دینه دا ٹولو شیرو نے خوخیگی زبا خو د گنو لیکوالانو لیک میں خوخیگی بیا پارا برخه کې بیل بیل د غدینو مثلا شعر د چاخه ده لنډ کیسه د چاخه ده اور سرا ریسرچ د چاخه ده د خپل ملګرو نمونه به پکې یاد کوچې زما ګړ ملګری دي دا ټول زما خوخ دي او د دې لیک مې خوښ دی د ملګرتیا مې خوښه ده نو نمونه نه به تیر شو
دانش ته ما د ډیرو کتاب لیکونکو نه مصنفینو نه لیکوالانو نه اوریدلې دي چې د دوی کتابونه خرڅیږي خو پبلشران چې دی کتاب چاپون کې چکم دی هغه دوی ته پکې ګټه نه ورکوي او ککله پښتنه ترو کې دغه ورته وایي چې ټول کتابونه په ګودام کې پراته دي خرڅ شوی نه دي خو دوی خپل ګټه کوي پکې ځکه چې دوی پکې خپل کور چلای خپل کاروبار وي نو تاسو څومره ګټه کړې ده په کتابونو کې البته کمادي او مانوي دواړه ګټه یادې کو
مانوي ګټه مې مادی گٹ ڈیرا کڑے دا زے وقت یو کے تتلے ام نال تے او انگریز سرم خامخ شلو نو اغه سرم خبرے کولے نو زما ملگری ور تویل چ دا پبلشر دے اغه ویل او وے چ 2500 کتابونه چاپ کڑی دمرا عنوان نے چاپ کڑی اغه سرے بیخی حیران شو بلکہ دروغ ور تخکارا شو زکہ بہرانیان چ کم پبلشران دی اغه خود تول درے ٹیٹل یا سلور ٹیٹل یا دو ٹیٹل چاپ کڑی خو اغه بیا یو کتاب مثلا 10 میلیون چاپی نو پاگی کی چھے لس لس روپے مگٹی پینزے پینزے روپے مگٹی نو آڈیر پیسی کی گی نو آگا فکر ہو کچھے دا 2500 کتابونا چھے دا چاپ کری دی نو ذہن کے بے یاو دا ضرب کڑی یا ضرب تقسیم بے کڑی چھے نو ساری بے خستر گرا ہوا تلے نو ماز لکے ویل زخو پوشو ما چھے دا اس خبر نو ہے چھے منگ 15000 ٹوکا چاپو آگام لس کالو کے نخر سی گی زم منگ ٹولی آگا دا گٹے پیسے پا گودامونو دا دکان پا کرایو مصرف نو دیکھو پا دے نزاکت نپوئی گی زم منگ کار چھے دا یو مانوی کار دے نو باید منگ دا دینا دا مانوی طرف نے دیر خوان واخلو زب اتا تا یو قصہ ہوکم اسی لنڈ خب قصے بدرتا ہوکم اشارے با ہوکم نور نو دا دیر قصو دیر قصے لارم خالبتا دا دیر قصو وقت خو نہیں تا سرا یو رز دا سی کارو شو چی یو زیتا یو ملگری سر روان شلو نو آغا ملگری میں دا دا موس خونو دا موبیل زمانا و یو چا تا زنگ واخ فلانی زیتا زو و دیم را سرا دے زی یاد کلم نو تا باورو کا دا سی یو دیش کلومیٹر چتللو منگ دا دیزی نا دو کس روان شویو او یو دیر کلومیتر چتللو نو دیر سلویخت ملگری شلو او دا زوانان چی یو میم نپیجنده طول دا پوانتون علکانو دا سلی چی ما سرو دا پوانتون استازو دا علکانو طولو دا دیل پار زمونگ مخی تراواتلیو یو پول سر با 15 کسا ولادو بل سر با 3 کسا ولادو بل سر با 2 کسا ولادو بل زیک با 15 کسا ولادو موتر با خپلی ور سروی نو منگ اغا چاس سر چی ملوانو والتا چی رسیدلو نو بیخی دیر خلق شلو نو دا طولو زوانانو دا غختل چی منگ دا دانش گورو نو ما آغی تا دا خبر اوکڑا چه گوره زه پیگم چه تاسی ما تا نئی راغلی دا غی کم دانش چه تاسی وینه دی تا نئی راغلی بلکه تاسی آغا دانش کتاب خانه تا یا دانش قرندوی طولین لیدلو تا راغلی استی یعنی زه ما لیدلو تا نه بلکه از ما دا کار لیدلو تا راغلی استی نور خوزی و عادی سره ما نا تاسی طول ماشاءالله تکڑا استی باسواد استی لستی استی په خبره پوه سي. یو بل ورځ یو چا سره لاړم د یو چا مشکلو، نو مشکل داسې و چې یو قاضي سره کار بند، نو قاضي ما څه پېژند، قاضي سره خو زما کار نه وي، زما خو لیکوال او شاعر سره کاری. نو قاضي ته وایي چې دا دانش صاحب دی او دا دانش صاحب. نه قاضي هېڅ لفټ را نه کړ. قاضي فکر وکړ چې دانش صاحب دی، نو زه څه وکړم چې دانش صاحب دی؟ هېڅ مونږ سره داسې ډېر په کبر خبرې وکړې. دې سړي ته مې کتل چې و سړی تاسو دغه ته راوستی یم، نو زه ورته اشاره هم کوم چې هلکه ما سلس پکې مه یادوه بار بار، هغه ما نه پېژني. ته بیا وایي چې دا دانش صاحب دی او دا دانش صاحب دی، هغه وایي زه څه وکړم؟ نو زه ورته داسې تروې تروې ګورم، اشاره کوم او غصه یم. بالاخر دی کې یو همدغه دغه کې و، دې کشمکش کې و چې څلور پنځه ځوانان راننوتل، د دې قاضي زامن او وریرونه یو داسې دا چې راننوتل. نو دی کوم کورس ته تللي و، انګلیسي کورس و مازیګر، نو هغې نه بېرته راغله، کتابونه یې لاس کې دي. نو د سړي ورته وویل دا چې د چا کار بند، ورته مجبور و. نو بخنه غواړم، دی به دا زما مرکم اوري. خو پر حال نو دې سړي ورته ویل چې دا دغه دی ځوانانو، دا دانش صاحب دانش تا دی. نو بس راغاړې وتل او ډېر خوشحاله شولو. پلار ته ویل ته پوهېږې، کور ته لا ننوتل، زمونږ د چاپ یو زمونږ چاپ شوي کتابونه د دانش خپرندوی ټولنې اتلس کتابونه یې راوړل. نو پلار ته وایي چې دا دغه سړی دی چې دغه کتاب. نو هغې نه پسې پلار بیا نرم شو، بیا دې سړي ته ویل چې والله ستا کار مې نه کوه، خو زه دا زمنو مې اوس دومره دغه وکړ، نو انشاءالله سبا راشه ستا دا مشکل به حل کړو. نو زمونږ کار داسې معنوي کار دی. نو ما چې کوم خلک پیژني یا ما سره مینه کوي یا ما سره ملګرتیا کوي، نو هغه زه خود همدغې نه خوند اخلم.
څه فکر کوئ د پښتو ادب په اړه، چې د پښتو ادب چې دی دا په دې پیړۍ کې څنګه مخې ته ځي، که شاته را روان دی، پرمختګ کوي که نه؟
خټک صاحب، پښتو ادب خو په هر صورت د دومره ستونزو سره سره، د دې جنګونو سره سره، مونږ یو ګټه دا وکړه چې زمونږ خلک نورو هیوادونو ته کډوال شول، لاړل، نړیوال ادبیات یې ولوستل، نړیوالو ژبو سره اشنا شول. یعنی مونږ په هغه ځای کې ولاړ نه یو، مونږ سفر کړی دی، مونږ مخکې تللي یو او مونږ به تقریبا مخکې لاړم شو. مجموعاً زه پښتو ادب ښه ارزوم چې انشاءالله ښه دغه به وشي، ځکه ګڼو لیکوالانو چې مخکې مې وویل چې ژبې زده کړې، نو هغې ډېرو غټو غټو کتابخانو ته، نړیوالو کتابخانو ته لاسرسی پیدا کړ، هلته لاړل، وکتل، ریسرچ یې وکړ، کار یې وکړ، ډېر داسې شیان راووتل، راسپړل کېږي، ورځ په ورځ چاپېږي چې هغه تر اوسه پورې نه و راوتلي او زمونږ خلکو ته نه و رسېدلي. خو یوه هیله ده که لږ ځوانان د اوس دا څه شی ورته وایي چې دا نوې ټکنالوژي راغلې ده، چټ جی پی ټی او دا نورې ګوګل او دا چې لږ د کاپي او پیسټ نه ډډه وکړي، نو دا به ډېره ښه وي، ځکه چې کاپي او پیسټ زمونږ ټوله قصه خرابوي. نه راسره نړیوال مني او نه راسره راتلونکي ځوانان مني. نو هیله ده چې زمونږ اوسني ریسرچران، زمونږ اوسني لیکوالان دې له ښه مثبت اړخونو نه کار واخلي او مخکې لاړ شي.
اگر چې دا ستاسو شخصي انټرویو نه ده، چې مونږ تاسو نه پوښتنه وکړو چې تاسو کله پیدا شوئ، بیا مو څه وکړل، دا خو داسې تاسو د کاري نه د کاري ژوند خبرې دي که نه؟ خو په دې کې دغه پوښتنه هم مطرح کېږي چې تاسو دومره لویه حلقه لرئ د ملګرو، د مینوالو، د پیژنګرو خلکو، نو حتما به سیاست کې هم چېرته برخه اخیستی وي که نه؟ نه مو دا اخیستې، سیاست مو بدې شي. دلته خو داسې اوازې وي چې تاسو یو وخت ګوندونه هم جوړول.
هو خټک صاحب، دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه، د سیاست خبره مو وکړه. دا د الفت صاحب یو مشهور شعر دی چې یو پټ غلی احساس دی چې آرام مې نه پرېږدي. زما من داسې یو احساس و را سره، یعنی زه که دومره درته ووایم چې خوشبختانه یا بدبختانه، هر څه چې ورته وایي، په یو داسې کورنۍ کې پیدا شوی او ستر شوی یم چې هغوی له سیاست سره او له اجتماعي قصو سره او ژوند سره او د دې سره یې سر و کار و. ځکه زما پلار، تاسو ته معلومه ده چې نه نه نیم کاله پلچرخي کې بندي شو د کمونستانو وخت کې، نو هغې نه مخکې یعنی زه د شپږ پنځوسم کال نه د اوه پنځوس نه مخکې د دغه سیاست او دې قصو سره اشنا وم او پوهېدلم، احساسولم دا خبره. نو سیاست داسې شو چې یو وخت کې په د دیارلس سوه ما خو دا فکر کوه چې دا کتاب زه چاپ کړم او نو دې کې به دوه خبرې، یو خو به دایي چې قصې به وګټم، بل به دایي چې پیسې به هم پکې وګټم. نو دا خو یو بحث. یو وخت زمونږ د افغانستان په دغه کې داسې یو حالت راغی چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړ، نو مجاهدین لاړل داخل ته نال د چلاړ بس دا احمد د محمود سره او محمود لا غبل سره او بل بل سره په جنگ شول. هغه جهاد او دین او دا قصه او دا ټول پاتې شو. یو بد حال شو کابل کې به مثلا په یو کوڅه کې دی یو چا پچای په بل کوڅه کې به بل سوګو دوستم دی او ګلبدین دی او دغه دی دا ربانی دی او دا مسعود دی او دا خلیلی دی او دا قصه پکې شروع شوې. سیاف دی او فلانی د فلانی په سر کې میخ ټکو هو فلانی دسې وکړو فلانی دا قصه روان شوې. نو موږ ډیر خفه شولو د یو ځوان په حیث د یو افغان په حیث زه ډیر خفه شوم چې د یو مسلمان په حیث چې دا ولې موږ خو دغه د دې دین په نوم باندې موږ جهاد وکړ کور کې شهیدان ورکړل بندیان هم ورکړل څلور کاله ما ټوپک وګرځو. نو دا بالاخر دا دې ته خبره راغله. نو بیا زما سه ملګري وو هغې سره کېناستلو چې موږ په کومه لاره کولی شو چې مثلا د دغه حالات مخه ونیسو یا دې وطن ته خدمت وکړو. نو زمونږ ټولو ملګرو چې موږ هغه ناستو هغې دا یوه خبره وکړه چې موږ کولی شو چې سیاست کې دخیل شو چې په سیاسي دغه کې کار وکړو سیاسي سرک باندې کار وکړو موږ خپل ټولنې ته خپلو خلکو ته یو خیر ورسو. نو ما ورسره ومنله مال صحیح ده بس د دې دغه به څنګه یي. نو زمونږ یو ملګری هغه ویل چې ما سره هم دا طرحه شته او زه دغه یم زم په همدې فکر یم دا ستاسې په فکر یم او بلکې تا سره طرحه نشته او ما سره طرحه هم شته د دې دغه. نو موږ ویل چې صحیح ده ته دا طرحه ولوله بله شپه به ولیکه او بله شپه به یې دغه واورو ټول. نو موږ پنځه شپږ ملګري وو دا طرحه هم واورېدله ټولو اوکې کړه ورسره چې صحیح شو. یو نوم هم کېښود چې دا بیا وروسته هغه نوم بدل کړه د ودان افغانستان په نوم هم دا دغه کړه. نو موږ فیصله وکړه چې دا د دیني قصې او دا دغه قصې چې دي دا کمونیستی قصې او دا نور په دې وطن کې نه چلیږي ځکه چې دین هم دین په دین په نوم چې راغلي وو هغه یې موږ ولیدل چې دغه د خپلو کې جنګیږي او دغه حال یې جوړ کړی دی. دغه کمونستان هم چې ویل چې دا موږ به مزدور ته کار کوو پلانای به کوو دیم خوند نه کړو راځئ داسې یو منځنۍ لاره خپله کړو چې نه ډېر دین سره ټکر ولري او نه دین سره ډېر تړلی وي. یعنی په دې یعنی منظور دا چې د چا په نوم او په ایډیالوژۍ باندې دغه ونه کړو تجارت او سیاست ونکو. نو موږ داسې یو منځنۍ لاره غوره کړه.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
Oh,
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابر دلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
سب چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو
سب چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو
یو وخت تاسو په خپل ملګرو باندې نږدې انډیوالانو باندې د دوی حکیم مولیکل یا د سی خاکانامه مضمونونه مولیکل هغه لړۍ ودرې درې دغه دوام لري
هغه لړۍ چې ما به د پېښور یادونه فیسبوک کې نشر کړل بیا هم راټول کړل هغه مې په هغه مې کار کړی نورم هغه کې څه موږ چې راټول کړي بیا زما یو ملګري سره دغه هغه داسې ګډوډ راټول شي بیا اوس لګیا یم منظم مې کړل انشاءالله که ژوند هغه به چاپم کو او نور مم د کابل یادونه په نوم باندې مم یو لړۍ شروع کړې ده خو زه لږ دې ورځو کې دغه واته میاشت یو کال داسې لږ په یو بله برخه کې مصروف یم نو که ژوند بیرته به هغه لړۍ هم شروع کړو د کابل یادونه کابل کې هم چې بیا د پېښور نه پس چې خپرندوی ټولنه کابل ته ځي هلته څه ویني هلته څه کېږي هلته ورسره څه کېږي هلته څومره ستونزو سره مخ کېږي څومره تیندکونه خوري څومره پرمختګ کوي څومره نوي خلکو سره آشنا کېږي څومره زاړه ملګري له لاسه ورکوي دا ټولې خبرې به انشاءالله که ژوند په راتلونکي کې ستاسې مخې ته کېږي
ها دانش صاحب نو خپه نشه خو په تاسو باندې یو تور دی چې دا ادبي مافیا ده چې د دوی په خوخه څوک لیکل کوي هغه که هیڅ لیکوال هم نه دوی ته لوی لیکوال جوړ کی کتابونه هم چاپیږي غونډه ته هم بلل کیږي او ډیر مطرح شي پر ځای کې خو که څوک د دوی له نظره چپ راشي یا ورسره ورانه شي نو بیا که هغه ډیر خلیکوال وي هم نو خراب کی بیا هغه کتابونه هم هغه شنه چاپیږي او خلک راغواړي هم نه د دې تور په اړه څه وایي تاسو
خټک دا دا وسوم نو زه لکه چې دا دغه لرم ده ځینې خلک وي پاچایان یو ځینې پاچا سازی کنه نو زه کلیکوال نه یم لیکوال ساز خو ضرور یم دی نه به نو زه څه انکار وکم ډېر به ځانم ښه سړی کوم نه البته دا ستونزه به لرم خو دومره به هم نه وي لکه څومره چې بیا خلک داسې چې پیشنه په شمخان هم جوړوي کنه نو یو څه به راکي دا دا عیب به راکي وي یو څه یعنې لیکوال به نه یم خو لیکوال ساز به یم یا شاعر ساز به یم خو خیر لږ دې د خلک هم انصاف وکړي دومره ډېر ایمان دې را پورې نه تړي او یو څه به زه هم ښه شم داسې به هم نه یم چې داسې سپین باز یم دا کارونه هم کړي دي والا خدای دې معافي وکړي زما یو ملګری و هغه ته به م ویلې چې ګوره زموږ ځان قدان به هم ډېر سخت دي ځکه موږ هم داسې قصې کړي دي چې موږکې ګودام کې نه شي کولی نو شته موږ کې هم ستونزه شته دي دا زما نه
د پښتو ژبې لوی او مشهور او انقلابي شاعر رحمت شاه سایل ستاسو نږدې ملګری دی څه خاطرې لري چې زمونږ اوریدونکي واوري
سایل صاحب خو زمونږ ډېر خوږ ملګری دی مشرم دی زما خو ځکه خوښ دی زما په دې طبیعت کې هم داسې لږ یاغیتوب او داسې لږ انقلابیت شته دی ګرچې خپله دومره خاص دغه نه یم خو زه کله کله ملګرو ته وایم چې خپله که ډېر نر نه یم خو نر سړی مې ډېر خوښېږي یا په دې معنا چې اوس ښځې خپه نه شي چې دا نر په کې څه مطلب شو ځکه چې یو وخت سینګل ویلي وو چې زه ښځه ښځه یم نو ما بیا ورته ویل چې صحیح ده ما لیکلي ورته چې دا سینګل ډېره نره ښځه ده نو هغې ویل چې نه زه ښځه ښځه یم نو چې داسې یعنی زما هغه د بغاوت نه مطلب دی یا انقلابیت نه مطلب دی دا که زه خپله نه یم نو زما بل سړی چې بیا دغه کوالټي لري دا جوهر لري نو بیا مې خوښېږي نو سایل صاحب مې په همدې خوښ دی خاطرې خو ډېرې دي سایل صاحب سره خو یوه خاطره یو وخت کې کابل ته سیمینار ته لاړو ناس نه یو چې سایل صاحب غوسه دی نو زه لګیا یم ملګرو ته کوټې تقسیموم چې دې کوټه کې ته راشه او دلته ته راشه او دلته ته نو ډېر سخت مصروف یم شپېته اویا کسه شاعران مې بیولي دي وو
هغوی سره مصروف یم. نو دې کې یو سړی راغی وایي چې ته راشه مړه ساحل صاحب ډېر غصه دی. ما ویل ولې هغه ته خو ما اول هغه ته کوټه ورکړه او ډېره ښه کوټه مې ورکړه، ښه ځای دی او ښه پاک او هر څه منظم او هر څه وایي. نه کنه هغه ډېر غصه دی. او زه دی اوس دا نور ملګري هم همداسې دي. نو تا ته خو معلوم دی چې 50-60 شاعران یو ځای کېنو هغه د هغې خوشحالول او هغه سنبالول. نو ساحل صاحب ته راغلم په دې خپل ټول مصروفیت کې ساحل صاحب ته راغلم. څه چل دی ساحل صاحب؟ خیر شه یاره. وایي دا څه کابل دی سړیه؟ دا اوس کابل دی دی کې تورې پتی نشته دی او کابل. ما ویل ساحل صاحب دلته د کابل دی، د مرغۍ پیم پکې شته، ته لږ صبر خو که زه دا خلک ځای په ځای کړم. اوس ساحل صاحب چېرته صبر کوي؟ د خلکو ته مې ویل همدغه دالیزونو کې ولاړ مل تاسې لږ صبر وکړه. لاندې ښکته شوم، نو هلته دغه څه شي چای و، دا تورې چای مې یو قطۍ راوړل او د ساحل صاحب ته مې ورکړه. چې ور مې کړه ما ته ویي او که نه یاره دغه شی درله وایم.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
صاحب شاه صابر چې دی یو ډېر لوی نوم دی د پښتو شاعرۍ هم او د نک هم، ځکه چې هغه خپل هغه د ډاکټورا تیزیس چې هغه هم په دغه باندې و نقد باندې و او د علم په لحاظ سره هم ډېر پوه سړی و. ستاسو ډېر نږدې ملګری و. د یو انسان په حیث او د یو لیکوال او ادیب په حیث تاسو دغه په اړه څه نظر لرئ؟
ډېر جالب سړی و، خدای دې وبخښي. ډېر پښتون سړی و او ډېر عجیبه انسان و. موږ خو په پېښور کې داسې کله کله به هم زړه دغه شو چې یاره موږ مهاجر یو یا موږ داسې. صاحب شاه کې یو کار و چې هره جمعه به کتابخانې ته راته، نو اول غږ به دا کوو چې یله کاسه ده، څه خوشته نه، څه مسله خو نشته. موږ ویلې نه بس خیر دی، او که به رانغی نو بیا به ټلیفون کوو. او موږ هم یو 4-5 ځلې چې داسې مشکل سره مخ شوي یو، بل چا ته هم نه دي ویلي. صاحب شاه ته به مې ویلې و، هغه به ما ته ویل چې راځه چې ځو، بس دواړه ځو، دا مشکل به خدای حل کړي. هغه به چې لاړو یا به حل شو یا نه، خو مقصد صاحب شاه به خپله منډه نه سپموله. ډېر ښه انسان و، خدای دې وبخښي. او جالبه خو دا وه چې په دې وروستیو کې چې وفات کېده، نو اخري دوه شپې ما سره وې. ما نه چې لاړ نو یو شپه کور کې وکړه، په سبا باندې وفات شو. زوی مور سره و، ماشوم هغه وخت کې دا سنگر ماشوم و، دا مور سره و. ما سره دوه شپې وکړې. هغې نه مخکې یو دوه جمعې مخکې د سترګې اپریشن کړی و، هغه ما سره و چې اپریشن نه مرا وسته، نو ما سره یو شپه دوه وکړه. صاحب شاه زما ډېر خوږ ملګری و. موږ یو ځای ډېر کېناستلو، ډېرې خبرې هم کولې، ډېرې جالبې قصې لرو. یو ډېر ستر کار د یو ډېر ولسی کار د خدمت کار مخکې که او زه پکې شریک کړم په هغې کار کې. هغه ویل چې زه خپله که دا کار کوم نو نشم کولی، ځکه زما که زه داسې خبرې وکړم نو هغه زما دپاره مسله جوړېږي. نو خبرې به ده ما ته ښودلې او کولې به ما، نو بیا موږ هغه کار مخکې ویوړو اوم کو. ډېر کامیاب پروسه وه. شاخو دغه کتاب ما چاپ کړی او په پښتو ادب کې تحقیق او تنقید.
عمر دراز مروت په پښتو شاعرانو کې ځانګړی ذکر دی چې بې سواد و، خو بیا یې هم په لسګونو خپل او پردي کتابونه چاپ کړي دي. ستاسو ډېر نږدې ملګری و، څه یادونه یې زموږ د اورېدونکو سره شریکول غواړئ؟
مروت صاحب کې یو خصوصیت و چې پېښور ته به راته، نو هغه به ویلې چې دلته بل څوک داسې نشته دی چې زه ورسره شپه وکړم او زما ورسره شپه تېره شي. نو هغه به کله چې زما ملګری نه و، نو هغه وخت کې به دی راغی، یو کتاب یې په ما باندې چاپ کړی و اول وختونو کې چې راغی. نو کاروان صاحب پیژندلی و، هغه وخت کاروان صاحب رالیږلی و دی چې دلته لاړ شه او دی به در سره مرسته وکړي. دی چې راغی نو هغه ډېر داسې کلیوال او داسې سی داسې یو قسم مشکوک غوندې سړی و. هر شي ته داسې پارسه باندې به هغه نه دغه کېده، ګرمېده او نه بانډیوال کېده نه به راته پې باندې. نو ما سره چې یو کتاب نیمې چاپ کړو زه ولیدلم، نو بل ځلې چې راغی نو ما ته ویل چې تا سره خو زما ولګېدله او زه چې چا سره ملګرتیا شي هغه بیا. نو هغه دې خدای وبخښي چلم بس که د تمباکو چلم. نو ما ورته ویل چې نن شپه ما سره کور ته لاړ شه. نو وایي چې نه تاسې خو، ما ورته ویل زه اجره لرم، بیخي مشکل نشته، راځه چې ځو. نورزي ته مې وویل، زما ترور زوی و، نو هغه ته مې ویل چې ته دا چلم ځان سره یو دانه واخله، د داغه نه جنگی پورا کې خرسیږي جنگی پورې نه چلم ویسا او تمباکو ویسا او کور کې کېدا چې دا ملمر راځي چلاړ دا چلم یو کتر ډیر خوندې ورک نو بیا به زمونږ مغه نه پس ډیر خاندي والی شو ما ورته یو چلم ګودام کې ساتلې او یو مې په دغه کې ساتلې او کور کې ساتلې نو بیا په خبر کې ما سره شپه کوله یوازې او بیا دې وروستیو کې سعد الله فطرت په نوم یو زمونږ ستاسو ملګری شو هغه منډیوال شو هغه سره به مې یو نیمه شپه ما نه به اجازه اخیستله بیا بالتم ته کابل تم سو سو زلی بوت داس شاعری م کړی و چې د سندرغاړو دی ویلې هغه چاپ نه کړ هغه باندې یو قسم شرمېده ویل چې نه هغه ورکه کاغه مونږ ته نه ویلې هغه ته محلي سندرغاړو د شیرونه ویلو هغه داسې غیب کړل وی جوړه هغه به نو بیا داسې و چې کتابونه به ما ورته چاپول بیا به د وړل په هغه سیمه کې به د خرڅول دغه بنو مثلا نصرای نورنګ او د کوارت نه خواته د سیمه ونه دلته به د کتابونه خرڅول بیا نو هغه کې به بیا چې کله به کتاب خرڅ شو بیا به ماته زما پیسې بیرته راوړلې خپلې به وا نو بیا داسې یو وخت راغی چې د منګ افغانستان ته لاړو هلته هغې ځینم هم د ده کتابونه چاپول زمونږ یو څانګه وه په پېښور کې نو کتابونه به م چاپول دته نو دی درې لکه اتیا زره کلدارې زما قرضدار وه بیچاره نو ماته یو وخت زنګ ووهه د دغه نه د روغتون نه وایي چې زه ناروغ یم او زه پیسې زه قرضدار یم دا مې راوړي دي او ډاکټرانو راته ویلي چې ته ډېر سخت ناروغ یې کینسر شو بیچاره دا د دغه کینسر شو د معدې او که داسې شي نو ویل چې ته دا پیسې څنګه دغه کړم چا ته ورکړم او څنګه ما ورته ویل چې نه کار مروت صاحب محترم دا پیسې ستا شوې درته مې بخلي دي او زه کوشش کوم چې نور یم درته ولیږم نو ما ملګرو باندې م غږ وکړ مطیع الله باسین زمونږ یو ملګري هغه مرسته وکړه نورو ملګرو خارج نه یو ملګری نیم نو ما ورته یو درې څلور لکه کلدارې نور یم دغه کړې او څلور لکه کلدارې مې د یونیورسټي بوک ایجنسی مالک انعام الله لالا ته مې وویل چې حافظ صاحب ستاسې ورور حافظ صاحب پروفیسر صاحب هغه ته مې وویل چې ته ورشه یونیورسټي بوک ایجنسی ته انعام الله لالا نه څلور لکه روپۍ واخله او مروت صاحب ته ویې څه په شیرپور روغتون کې دی ور سره مې اسیر منګل صاحب ته وظیفه ورکړه چې ته ورشه چې مروت صاحب ناروغه دی زه نه شم در تللی نو تاسې زما په نمایندګي ور سره زمونږ انقلابي مشر ملګری نظیف لالا نظیف خان لالا هغه ته مې وویل چې ځان ورسوه سړی په روغتون کې دی او خراب دی نو دا درې ملګري حافظ صاحب به ورته کور کې یخني پخول او خوروا او دا ډوډۍ او دا به ورته حافظ صاحب راوړله ځکه چې حافظ صاحب په یونیورسټي کې اوسېده او نظیف لالا او دغه اسیر منګل صاحب ورسره و پروفیسر صاحب نو دا درې کسان ورسره ول او څلور لکه روپۍ م ورته راوړلې د انعام الله لالا نه واخیستې راوړلې یونیورسټي بوک ایجنسۍ نه نو هغه نورې پیسې م موږ ورته وبخلې نو خدای پاک کارونه چې د پیسو نه پاتې نه شو د تکلیف یعنې پیسو خبره نه وه که د پیسو خبره وای نو موږ نور هم پیدا کولی شوې اسانه وې پیسې خو ده ته خدای پاک دومره عمر ورکړی و چې بس تر دغه ځایه پورې ورسېده بیا دی وفات شو نو چې وفات شو زما د ملګري حافظ صاحب او نظیف لالا ورسره تر دغه پورې لاړل د ده کور پورې کلي پورې بیا هلته ډېره ستره جنازه شوې وه دا د کلی خان وای چې بیا موږ چې ملګرو دا خلکو چې ویل وای د کلی خان جنازې ته وای د دې خلکو جنازې ته نه راځي خو وای بیا راغلی وویل چې دا څنګه سړی دی دا موږ اوس پیژند دا خو ډېر خاص سړی دی کابل نه کې خلک پیژني او کابل نه ورته خلک راځي او دا هغه خان دی څه پیژنده چې دی څوک دی خو مروت خو هغه مروت چې رقیب که هر څه دی خو بیا هم عمر دراز مروته د یار د سترګو انتخاب ښه په جای کړی دی بس ژوند نیمګړی دی خټک صاحب
ډېره مننه دانش صاحب ماشاءالله رادیو ته د وخت ورکولو خوشاله اوسئ
ښاغلی خټک صاحب مننه له تاسې هم مننه نړۍ مننه چې ما ته هم دومره غوږ ونیو زما ژوند مو راوسپړه ما ته هم ډېرې خاطرې را یادې کړې ډېر لری لری بوتلم تاسې د کارکونکو د راډیو د کارکونکو د اوریدونکو د ټولو نړۍ مننه کور ودان
د مشال رادیو ګران اوریدونکو د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش مرکه تاسو اوریده اوس خپل کوربه راشد خټک ته اجازه ورکړئ
ناشنا سترګې زور ورې لری زور ورې لری زور یې لاس کې زور یې لاس کې جادوگرے لرے ناشنا سترگے زور ورے لرے زور ورے لرے
به خوری او خوری وشی سمر اوستا می ده به خوری او خوری وشی سرکی وڑی وڑی خبره لری وڑی خبره لری چڑکی وڑی خبرے لری بڑے خبرے لری زور یہ لا سکے زور یہ لا سکے جادوگرے لری ناشناستر گے زور ورے لری زور ورے لری
مشال رادیو دا